یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو پرونه خبرونه کې به واورئ چې هغه بهرني کارپوهان چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بایومتریک دستګاه د تخنیکي ستونزې د حل لپاره راغوښتي وو کابل ته رارسېدلي دي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په همدې خبرونه کې په دوهمه نیمایي کې به د مخکښو ښځو اونیز پروګرام هم واورئ، خو لومړی خبرونه چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
السلام علیکم، په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د امریکا د سنا جرګې و پلاوی له افغان ولسمشر سره په کتنه کې ویلي چې واشنگټن د سولې د بهیر هرکلی کوي چې په ترڅ کې یې د ښځو د حقونو په ګډون په دې هیواد کې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي سي. د ننګرهار ځایي چارواکي د تورخم د ګمرک د عوایدو د ډیرېدو خبر ورکوي، او د نړۍ یو شمیر هیوادونو د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو په وړاندې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د خبرونو تفصیل. د امریکا د سنا جرګې و پلاوی له افغان ولسمشر سره په کتنه کې ویلي چې واشنگټن د سولې د هغه بهیر هرکلی کوي چې په ترڅ کې یې د ښځو د حقونو په ګډون په دې هیواد کې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې او د جمهوري نظام دوام خوندي سي. ولسمشر مانی په یو ټویټر کې لیکلی چې له ولسمشر اشرف غنی سره دغه پلاوی تیر ماښام په ارګ کې وکتل. د امریکایي سناتورانو دغه پلاوی په افغانستان کې په بریالۍ توګه د ولسمشر د انتخاباتو ترسره کول ستایلي، او هغه یې د ولسواکۍ د ستنو د لا پیاوړي کېدو لپاره مهم بللی دي. دغه پلاوی د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت او هم د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخو کې د افغان ځواکونو د اقداماتو ستاینه هم کړې ده. د 209 شاهین قلوردو چارواکي په بلخ ولایت کې د 200 طالب وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي. د دغه قلوردویان حنیف رضایی د ویلامی په خبرولو ویلي چې تیر ماښام په چمتال ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نشتی او د هغوی پر مرکزونو د هوایي برید په نتیجه کې 12 طالبان وژل شوی دي. اعلامیا زیاتوي په دې عملیاتو کې ملکی وګړو او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ننګرهار ځایي چارواکي د تورخم د ګمرک د عوایدو د ډیرېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د والی دفتر په یوې اعلامیې کې د تورخم د ګمرک د رئیس نوید بشریار په حواله لیکلی دی چې د دې ګمرک عواید په ورځ کې له 5 میلیونو څخه تر 8 میلیونو افغانیو ته لوړ شوی دی. ښاغلی بشیر د دې پرمختګ دلیل په یاد ګمرک کې د 24 ساعته خدماتو پیل بللی دی. اعلامیه زیاتوي پر دې لار په ورځ کې شاوخوا زر باروړونکي سوداګریز موټر تګ راتګ کوي. د تورخم لار چې د افغانستان پاکستان ترمنځ تګ راتګ تر ټولو لویه لاره ده، د سمبولې یا وژې په میاشت کې په 24 ساعته ډول پرانستل سوه. د نړۍ یو شمیر هیوادونو د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو په وړاندې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په پام کې لري چې په یوه بیړنۍ غونډه کې دغه پوځي یرغل وڅېړي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې پرون پیل سول، د ترکیې جنګي الوتکو د کورد وسلوالو پر مورچرو هوایي حملې وکړې، او ځکني ځواکونه یې هم پر پوله واوښتل. تر اوسه د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ درې ورځې مخکې ویلي چې دی به په دغو عملیاتو کې مداخله ونه کړي، او د ترکیې دغه اقدام یې بد بللی و. د هغه د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا پرون وویل چې واشنگټن به هیڅکله هم دغه عملیات تایید نه کړي. د ټرمپ دغه ناڅاپي پریکړه چې د سوریې له شمال څخه خپل سرتیري ویستل په کور دننه او بهر غندل سوی دی. یو شمیر امریکایي سناتورانو پرون د یوې ګډې لایحې د مسودې اعلان وکړ چې له مخې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په ګډون د ترکیې پر سیاسي، پوځي او د انرژۍ د صنعت پر مشرانو بندیزونه لګول کېږي. دغه لایحه به په امریکا کې د ترک سیاستوالو شتمنۍ کنګل او پر چارواکو به د ویزې محدودیتونه ولګیږي. دغه لایحه به د همداراز انقره له دې منع کړي چې د امریکایي مهماتو په ګډون د نړۍ له بازارونو پوځي تجهیزات وپیری. بلخوا د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي د ناتو د غړي ترکیې امنیتي اندېښنې د توجیه وړ دي، خو دا مهمه ده چې داسې اقدامات ونه کړي چې ورسره سیمه لا بې ثباته کېدای سي. لا بې ثباته کېدای سي. د سوریې په راس العین ښار کې چې د سوریې پولې ته نږدې دی، د درنو چاودنو راپورونه ورکړل سوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د سوریې په شمالي سیمو کې پوځي عملیات چې هدف یې د یوې خوندي ساحې رامنځته کول دي پیل سوي دي. اردوغان ویل په دغو عملیاتو کې به د داعش وسلوال او کورد ملیشه ځواکونه چې د سوریې په شمال کې میشت او د امریکا له ملاتړ برخمن دي وځپل سي. ترکیه دغه پوځي عملیات څو ورځې وروسته لاغه پیل کړل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سیمې د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو په یو بیان کې په نړیوال ائتلاف کې له ښکېلو ټولو هیوادونو غوښتي چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او د یو احتمالي بشري بحران مخه ونیسي. د جرمنی په حالی ښار کې پروند يهودانو پر یو عبادت ځای او هغه ته نږدې په یو رستورانت کې پړډز کې دوه تنه وژل شوی دي. مشکوک حمله کوونکی چې د پولیسو لخوا نیول شوی، له حمله مخکې د ټولنیز رسنۍ لخوا د يهودانو زړه څرګندونه کړې وه. پولیسو دغه مشکوک کس هویت تر سند پړډګه شوی نیول، خو دوه تنه نور په تښتبه لري شوی دي. په جرمنی کې د امریکا سفیر ریچارډ گرین فرانس پرس خبری آژانس ته ویل چې د ډزو په محل د اویاو او اتیا ترمنځ کسان د عبادت ځای د ننول لستنې هم امریکایان ول. په دغه حمله کې دوه تنه سخت ټپیان شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي چې چارواکي باید دا یو یهودي ضد حمله وبولي او زیاته کړي چې څارنوالان په دې باور دي چې شایي تر شایه د شي اړخو توندلارو انګیزه پرته وي. د خبرونو پای
د ازادۍ رادیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د بایومتریک دستګاو دوه بهرني کارپوهان چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکي ستونزو د حل لپاره رابللی دي کابل ته را رسېدلي. آیا د دې دستګاو تخنیکی ستونزې جدي دي؟
که دا غوی سرور هک کیږي یا انجینران راوړي، باید تشویش ایجاد ونه کړي. دا امکانات شته کله ناکله دغه سرورونه دغه ستونزو سره مخ کیږي.
د انتخاباتو اړوند نور موضوعات هم لرو په نورو راپورونو کې. وابهوري چې په کونړ کې د خرما د فارمونو ونې په حاصل راغلي.
سکه لم تقریبا په 150 ونو پورې منګه القا کړی دی او په د باندې کار کړی دی. نو حاصلات د تیر کال په پرتله زمنګ سکهل دوه چنده.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ترکیه پاوځ د سوریه په شمال ختیځ کې هوایی او ځمکني عملیات پیل کړی دي. په دوهمه نیمایي کې بعد د مخکښو ښځو په 19 پروګرام کې له یوې مدني فعال سره د ازادۍ رادیو خبرې واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د بایومتریک دستګاو بهرني کارپوهان چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکي ستونزو د حل لپاره رابللي کابل ته را رسېدلي دي. د کمیسیون چارواکي وایي چې د دوو تخنیکي کارپوهانو په کار پایل کړی او هڅه کوي هغه ستونزې اواری کړي چې د بایومتریک دستګاو د معلوماتو په زیرمتون یا سرور کې رامنځته شوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره خاطر پردیس همداشه به د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مرکزی دفتر کې دی. پردیس صاحب،
مانه متکن سید من څنګه چې تاسو ته هم اشاره درلودله، تیر شپه دا سیرا پورونه خبره شو چې افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر مرکزی سرور تر بریډ لاندې راغلی دی، یعنی انټرنیټي بریډ لاندې راغلی دی. خو وروسته چې کله دا موضوع تر ډیره در رسنیز حالت وموند، لاغې نو وروسته د کمیسیون چارواکي هم دې تار شو چې ولس په تریاړه وضاحت ورکړي. زه چې نن کمیسیون ته راغلم، په کمیسیون کې د کمیسیون د دارنشا رئیس سره وغږېدم، نو دوی وایي چې د تېرې شپې راهیسې د درملو هغه کمپنۍ چې دوی ورسره په دغه برخه کې قرارداد کړی دی، د بایومتریک دستګاو د ټول سرور د تخنیکي چارو په برخه کې چې کومه کمپنۍ ده، د هغې کمپنۍ دوه انجینران کابل ته را رسېدلي دي او د دې موضوع د حل لپاره اقدامات کړي. موضوع داسې رامنځته شوې ده تکل صاحب، چې ډیټا چې کله راوړل کېږي د بایومتریک دستګاو نه، چې دا کله سرور ته انتقالېږي، د دغه د ټرانسفر یا د انتقال پروسه یو څه ځنډنۍ شوې ده او په اسانۍ سره دغه ډیټا سرور ته انتقالیږي. نو انجنیرانو کار پیل کړی، کمیسیون دا ځواب کړی دی چې دا مشکل حل شوی، اوس مشکل نشته.
بله، او پر دې دا تاسو وایئ چې د بایومتریک دستګاونه د سرور یا زیرمتون د معلوماتو ته د معلوماتو د لیکت پروسه سسته شوې یا ټکنۍ شوې ده. دا خو یعنی د په دې کې یوازینۍ ستونزه همدا ده، نورې تخنیکي ستونزې ده چې مثلا سرور په ټپه درېدلی یا معلومات ترې ورک شوي وي، داسې د کومې ستونزې خبره خو نه کېږي په کمیسیون کې؟
نه نه تکل صاحب وبخی، یوازینۍ ستونزه چې دا هغه ده چې کله د بایومیټریک دستګاونه چې سرور ته معلومات انتقالیږي، همدغه کمرۍ پاڼې یا کمرۍ چې استعمال شوی دغه داسې کله سرور ته انتقالیږي، یعنی مخکې به ډېره دا پروسه ډېره په چټکۍ سره پر مخ تلله، خو د تیرو دو یعنې څلورویشت راپه دې خواته دا پروسه ټکنۍ شوې ده. نو دغه موضوع خپله کمیسیون هم اندېښمن کړی و چې د درملو انجینران کله را رسېږي، دوی چې دا موضوع له نږدې ګوري، دوی وایي چې دا کم جدي موضوع نه ده، نه کوم سایبري اټک شوی، نه کوم سایبري برید ده. دې ته ورته هېڅ کوم مورد نشته، صرف یو انټرنیټي ستونزه ده. دا انټرنیټي ستونزه په نږدې راتلونکي کې حل کېدونکې ده، چې دغه څو شېبې مخکې زه له تا سره خبرې کوم، کمیسیون موږ ته ډاډ راکوي چې دا مشکل حل شوی دی او تر راتلونکي دوه ورځې پورې به رسنیو ته ټول د افغانستان لسته د دې سرور په اړه، د ټولو استعمال شویو رایو په اړه، د بایومیټریک په اړه، به ټول هغه کوم لازم معلومات چې دي هغه به وړاندې شي.
بله، او یوه وروستۍ پوښتنه که لنډ ځواب راکوي پر دې صاحب، چې په افغانستان کې انټرنیټ هم ډېر سلو یا ډېر کمزوری دی، دوی د کمیسیون چارواکو یا دغه تخنیکی خلکو چې تاسو خبرې ورسره کړي دي، تر اوسه پورې دا ستونزه یا داسې نورې تخنیکی ستونزې چې د دې معلوماتو د لیک د پروسې د ټکنۍ کېدو باعث کېږي، څه اشاره یې ورته کړې یا یاده کړې ده؟
هو، تکل صاحب، د انټرنیټ ستونزه دوی هم یوه جدي اندېښنه بولي، او دوی هم په دې هڅه کې دي چې په دغه اساسو شرایطو کې د دغې ستونزې د حل دپاره یا د لاښه کېدو دپاره دوی خپلې هڅې له افغان حکومت سره همداسې له اړوندو ادارو سره کړي دي. په ورته وخت کې بله تخنیکي ستونزه چې دوی همېش یادوري کې، هغه دا ده چې دغه ریزلشټونه چې راغلي دي، دا ریزلشټونه چې تر هغو تفکیک کېږي، تر هغو جدا کېږي، تر هغو مشخص کېږي، دا هم سیستم یو څه هغه کوي کمزوری کوي. نو د دې لپاره دوی وایي چې موږ بدیلې لارې ورته لرو، او ډېر ژر به په دې اړه مو اقدامات وشي، او دغه ستونزې چې رامنځته شوي دا ستونزې د حل کېدو په حال کې دي. یعنې جدي اندېښنه نه لري.
ډېره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. خاطر پردیس د ازادۍ راډیو خبریالو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مرکزی دفتر کې وو، او له هغه ځایه د هغو تخنیکی ستونزو په اړه جزئیات اورول چې د بایومیتریک دستګاو د سرور کې رامنځته شوي دي، او اوس دوه بهرني کارپوهان لګیا دي د دې ستونزې د حل په حال کې دي. د انتخاباتي چارو کارپوهان هغه کمپنۍ چې دا بایومیتریک دستګاوې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورکړي دي، وایي چې دغه کمپنۍ باید د خپلو سرورونو تضمین ورکړي او پرېنږدي چې د افغانستان برخلیک یو ځل بیا له ستونزو سره مخامخ شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر امام محمد وریماچ وایي چې د سرور یا د معلوماتو د زیرمتون د حق کېدو په صورت کې د څار بنسټونه خپل نظارت پر دې بهیر پیاوړی کړي. لکه ښاغلي وریماچ سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړي. ښاغلی وریماچ، د مرکې په سر کې د سرور د حق کېدو په اړه اندېښنو ته ځواب وایي.
ټیکنالوژي چې ده هم ستونزې لري او هم اسانتیاوې لري. مونږ تاسو د ټیکنالوژي د استفادې نه د ګټو نه هم ښه تجربه لري، او کله ناکله دا چې ستونزو سره چې مخ کېږي یا ستونزو جوړوي هم تجربه لرو. تر کوم ځایه پورې چې زه خبر یم، درمغ کمپنۍ ده یو انتخاباتي کمپنۍ نه ده، صرف یو داسې یو ټیکنالوژي کمپنۍ ده چې د بایومیټریک په سیستم باندې هغوی تجربه لري، نه کوم انتخاباتي. نو دلته اوس کې د هغوی سرور حقیقي یا انجینران راوړي، نو دا باید تشویش ایجاد ونه کړي. دا امکانات شته، کله ناکله دغه سي سرورونه هم د مخابراتو هم د نورو ځایونو نه مونږ شهیدان یو یا تجربه لرو چې دغه ستونزو سره مخ کیږي. نو خبره دلته ده چې باید دغه موضوع ستونزه باید د ټاکنو په بهیر کې ایجاد ونه کی، هم د وخت لنیګاره هم د شفافیت لنیګاره.
وریماش سب کچیر دغه حق سي د انتخاباتو په شفافیت بیا د پایلو په منلو باندې کاندیدانو ولسته څومره تاثیر اچولای شي؟
نو طبیعتا زه فکر نه کوم دغه ماشین څو حق وکړي یا دغه سرورونه. نو دې په اړه باید خپل د درملو کمپنی باید وضاحت ورکړي، او په څنګ کې کمیسیون باید ډیر متوجه پدې وي چې دغه سي ستونزې باید پیدا نشي. دلته اوس دوه موضوعات دي په نظارت په بخش کې. زه خپل تقریبا تشویق کوم چې د ښې نظارت لپاره هغه ټول خواوې چې د ټاکنو په بهیر کې شامل دي څنګه نظارت وکړي، او د نظارت په څنګ کې باید همکاري هم وي. چیرې یوازې خبره ستونزو جوړول وي یا کار ته مداخله وي یا هر یو اشتباه یا خطا ته لوی ننګونه جوړول وي یا ستونزې جوړول وي، نو دا دي بیا موږ هغه شی ته چې توقع لرو، هغه نتایج ته چې توقع لرو، شاید باید ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټاکلي وخت کې خپل نتایج اعلان وکړي، بیا موږ نشو رسیدلی. نو بنان په دې حساس ناظرین هم حق لري یو ښه نظارت وکړي، او د نظارت په څنګ کې باید همکاري هم وکړي. نظارت په معنا دی مزاحمت نه ده، نظارت په معنا دی د خلکو ذهنونو ګډوډول نه دي، او ټیکنالوژي هم ځانګړی او شخصي هغه نه ده. کله ناکله دغه ستونزې په ټیکنالوژي کې هم مخته راځي. نو بنا ان مهمه خبره دا ده چې ناظرین ښه دقت سره نظارت وکړي، او د نظارت په څنګ کې ځان هم پوه کړي، او هم مرسته او همکاري هم وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا په خوانی مشر امام محمد وریماچو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوس هم ورځو اقتصادي خبرونو ته چې فیروزی عزیزی چمتو کړي.
د زنجیری ارزښت په نوم یو لس ولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو لپاره یو پروژه پرانستل شوه. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر نصیر احمد عالم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پروژه د 15 کلونو لپاره ده چې د مخې به یې د کرنیزو محصولاتو د تولید او بازار موندنې په برخه کې کار کیږي.
کار میکنیم تا بتونیم فابریکات تولیدی در سکتور زراعت، مثلا جوس است، فارمای تحقیقاتی است، فارمای لابراتوار است، و همچنان بخش های دیگه که در بخش های زراعت چست همراز است و چیز های دیگه یک جای بیاس با دقانا و با سرمایه گذاری یک جای سرمایه گذاری میکنیم.
کاغلی علمی اروایی داده پروژی لگخت 15 میلیون دلار دی چې پکتیا، پکتیکا، غزنی، میدان وردک، لوګر او یو شمېر نور ولایتونه به تر پوښښ لاندې راولي. د بادغیس ولایت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې د ښځو لپاره 250 شنې خونې وویشل شوې. د دغه ولایت د کرنې رئیس عبدالتواب طیب نن ازادي راډیو ته وویل چې دا شمېر شنې خونې د بادغیس ولایت د دریو ولسوالیو ښځو باندې وویشل شوې چې وکړای شي پکې کار وکړي.
هدف از زمینه کې خب هم خانما از طریق کش داخل سبزخانه در فصول مختلف سال هم از سبزیجات از خانواده تغذیه بکنن و هم یک منبع عایداتی خوب برای خانما در
خغلی طیب وایی که په دغه شنو خونو کې له کرنې ښه مدیریت وشي، هره کروندګره میرمن به په کال کې له یوې شنې خونې تر 1500 افغانیو عاید ترلاسه کړي، او د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنی اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 13 پوله، یو یورو 8 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 50 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 4 افغانۍ 88 پوله، زر هندۍ روپۍ 1700 افغانۍ، او زر پاکستانۍ روپۍ 499 افغانۍ.
سموک راغله ازادي راډيو اوري. د ترکیه پاوز د سوریه په شمال ختیځ کې هوایی او ځمکني عملیات پیل کړی دي. یو شمیر هیوادونو د ترکیه پر دې اقدام اندېښنه ښودلې. تر اوسه د ترکیه د پاوز په عملیاتو کې د 1500 کسانو د وژل کېدو راپورونه تایید شوي دي. د دې موضوع د تفصیل لپاره اسمت څاروان د شیبه په استودیو کې راسره دی. څاروان صاحب، د عملیاتو جزئیات څه دي او د نړیوالو عکس العمل په دې اړه څه دی؟
مننه تکل صاحب، د نړۍ یو شمیر هیوادونو د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو په وړاندې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، او د ملګرو ملتو امنیت شورا هم په پام کې لري چې په یوه بیړنۍ غونډه کې نن دا موضوع وڅېړي. فرانسې او کاناډا د ترکیې یرغل غندلی دی. د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې پرون پیل شول، د ترکیې جنگي الوتکو د کورد وسلوالو پر مورچو هوایي حملې وکړې، او ځمکني ځواکونه هم پر پل ورواوښتل. تر اوسه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د 1500 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ درې ورځې مخکې ویلي و چې دی به په دغو عملیاتو کې مداخله ونه کړي، او د ترکیې دغه اقدام یې ناوړه بللی و. د هغه د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا پرون وویل چې واشنگټن به هیڅکله دغه عملیات تایید نه کړي. د دا خبره رد کړه، ګنې د شنه اشاره ترکانو ته ورکړې وه. د ترامپ دغه ناڅاپي پریکړه په کور دننه یعنی امریکا کې او بهر غندل شوې. یو شمېر امریکایي سناتورانو پرون د یوې ګډې لایحه مسوده اعلان کړ چې لمخه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په ګډون د ترکیې پر سیاسي پوزي او د انرژي د صنعت پر مشانو بندیزونه لګول کیږي. دغه لایحه به په امریکا کې د ترک سیاستوالو شتمنۍ کنګل کړي، او پر چارواکو به د ویزي محدودیتونه ولګوي. دغه لایحه به د قراس انقره لدې منه کړي چې د امریکایي مهماتو په ګډون د نړیوال بازارونو پوزي تجهیزات واخلي. د ناتو عمومي منشي یانس استولتنبرګ وویل ناتو د غړي ترکیې امنیتي اندیشنې د توجیه وړ دي، خو دا مهمه ده چې داسې اقدامات د هیوادونو کړی چې ورسره سیمه لا بې ثباته شي. د سوریې په راس العین شهر کې چې د سوریې پولې ته نږدې دی، البته له ترکیې سره د درنو چاودنو راپورونه ورکړی شوی دي.
بلې سروان صاحب، د خو جزئیات و د دې عملیاتو او اندېښنې هم تاسیا دي کړی چې زیات شمېر هیوادونو پر دې اندېښنه ښودلې. ترکیې دې اندېښنو ته ځواب ویلی څه ویلې دي؟
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دومره وویل چې د سوریې په شمالي سیمو کې پوځي عملیات چې هدف یې د یوې خوندي ساحې رامنځته کول دي پیل شوي دي. اردوغان دا هم وویل چې په دغو عملیاتو کې به د داعش وسلوال او کورد ملیشه ځواکونه چې د سوریې په شمال کې میشت دي او د امریکا له ملاتړه برخمن دي وځپل شي. ترکیې دغه پوځي عملیات څو ورځې وروسته له دې پیل کړل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له سیمې د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. ترکیې تر اوسه هم
بله، او د سوریه کردان یا وای پی جی چې ځواکونه عموما تر ډیره پورې په دې عملیاتو کې خای پنخه شي، دغه درس معلوم شوی؟
د سوریې د بشري حقوقو یوې څارونکې ډلې وویل، البته د دوی له قوله وایم چې د کورد ملیشو تر کنټرول لاندې سیمو کې د هوایي حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. مخکې چې مو اشاره وکړه چې 15 کسان لږ تر لږه وژل شوي دي، دا د دوی له قوله دي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو بیا په یو بیان کې په نړیوال ائتلاف کې له ټولو شکلو هیوادونو غوښتنه کړې چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او د یو احتمالي بشري بحران مخه ونیسي. دوی عکس العمل ښودلی دی، ترکیې د حمله پوراندی او له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې مخې ونیسي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. اسمت څاروان زما همکار و چې د ترکیې په شمال ختیځ کې د سوریې په شمال ختیځ کې بخنه غوړم د ترکیې ځواکونو د عملیاتو د پیل په اړه جزئیات اورول.
ازادي رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او یو ځل بیا ورزو د انتخاباتو مسلې ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 13 کاندیدانو له ډلې یوازې 3 تنو یې د کمپاینونو دوهم راپور کمیسیون ته سپارلی دی. د دې کمیسیون ویاندې شایما رضایی نن پنجشنبې ازادۍ راډیو ته وویل چې د دریو کاندیدانو راپور ستونزې درلودې، او پاتې یولسو یې هیڅ خپل راپورونه نه دي تسلیم کړي. رحمت الله افغان د کابل له سټوډیو همدا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی او جزئیات راکوي. افغان صاحب،
بلې تکل سب کڅه هم د جمهور ریاست د انتخاباتو د لومړنۍ پایلو اعلان ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو لا هم 15 کاندیدانو د خپلو کمپاینونو د لګښت را دویم راپور کمیسیون ته نه دی سپارلی. له قانون سره سم باید کاندیدان د خپل کمپاینی لګښت راپور د سکوت له دورې وړاندې کمیسیون ته سپارلی وای چې ډیری کاندیدان ورکې پاتې راغلي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای چې د لومړنۍ پایلو له اعلان سره به یو ځای د غلیس اعلان کړی او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته به هغه کاندیدان معرفي کړي چې خپل راپور نه دی تسلیم کړی.
از جمله 6 نفر گزارش دادن و 3 نفرشون گزارششون کلا تکمیل بود و 3 نفر دیگه مطابق گزارششون به نواقص داشتن که بر اونا اطلاع داده شد تا اینکه نواقصشون حل بکنن، که کسایی که گزارششون نواقص داشتن دکتر سیب اشرف غنی، دکتر سیب عبدالله و اینا گزارششون یک نواقص داشتن. مطابق اشخاص هیچ نوع گزارش 11 نفر دیگه بر ما مصارفات از مصارفات خود هیچ نوع گزارش ندادن.
تکل سب دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویان د شیمار رضایی څرګندونه وی له قانون سره سم د جمهور ریاست کاندیدان به د کمپاین په دوره کې دوه ځله لومړی ځل په اوله میاشت کې او دوهم ځل په دویمه میاشت کې د سکوت دوره کې خپل د کمپاینونو لګښت راپور کمیسیون ته وسپاري. دا لومړی ځل نه دی چې د سیستم زموږ تاسو ګورو په د کمیسیون د کاندیدانو د راپور سپارلو پر مهال، بلکې له دې وړاندې هم په لومړی میاشت کې کاندیدانو جنې راپورونه کمیسیون ته ان وسپارلی. تکل صاحب
ډیر زیاته مننه. رحمت الله افغان و چې له کابل راپور راکاو. د ننګرهار په اډې فارم کې د خرما هغه زرګونه ونې په حاصل راغلي دي چې لس کاله مخکې خودل شوې وې. دا ونې د دوبۍ امیر د فارم ته وړیا ورکړې وې. د فارم چارواکي وایي چې سکال به د خرما دا ونې د تیر کال پر تله دوه چنده حاصل ورکړي. قدر منو اوریدونکو، ستاسو پام د راپور اوریدو ته راګرځوم چې رحمت الله افغان را استولای دی او دا دی د دې راپور چې رحمت الله
د ننګرهار مرکز جلال آباد اړوند د هډې فارم ساحه کې د خورما 2500 کرل شوې ونې لسکلنې شوې او د تیر کال په پرتله حاصلات دوه برابر شوې دي. د خورما دغه شپږ ډوله بوټي لسکاله وړاندې د دوبۍ امیر افغانستان ته ورکړي وو. په څلوېښت جریبه ځمکه کې د کرل شوې خورما بڼ مسؤول عبدالقیوم اطرافي وایي یاد باغ به سږ کال له 2 ټنو زیاته خورما وکړي او چیرته ټولې کرل شوې ونې په حاصل راشي نو په راتلونکو 2-3 کلونو کې به یې تولید څو چنده سی واشي.
راتلونکو 3-4 کلونو کې دا 2500 ونې ټول په حاصل باندې راشي نو ان شاء الله چې زموږ حاصلات به تر 40-50 ټنو پورې ارتقا کوي او دا باغ به ورو ورو دا کیږي، ځکه چې دا نو نه حاله ونې دی او تیر کال موږ په شپېته ونو باندې کار کړی او سږ کال تقریبا په 130-150 ونو پورې موږ القا کړی دی او په دا باندې کار کړی دی نو حاصلات د تیر کال په پرتله زموږ سږ کال دوه چنده.
د یاد باغ مسولین وایي د خورما د بیلابیلو نسلونو روزلو د ونو په ساتنه او پالنه کې د عصري وسایلو او امکاناتو نشتوالی د ډیرو ستونزو سره مخ کړی دي، خو دوی بیا هم خپل کار ته دوام ورکړی دی.
دا باغ تشکیل نه لري، تشکیل ستونزه زمونږ د پرسونل د نگانه ډیره زیاته ده. دوه ستونزه د نوي عصر ماشینالات او لوازم نه لرو. دریم ستونزه دا ده چې موږ دغه نسلونه مختلف نسلونه دي نو موږ غواړو چې موږ ته خارجي ټریننګونه برابر شي. څلورم ستونزه کلو په منځ کې پروت باغ دی، د خلکو ماشومانو د لاسه، د غلو د لاسه، د شپې د خوانه، د ورځې د خوانه، دغه سره ډیر په ستونزه کې یو چې د دې باغ د احاطې په باره کې هم تدابیر ونیول شي.
اطرافي وایي د باغ خورمې ډیره خوګه ده او د سګنی کال حاصلې په سوداګرو پلور لیده او په نږدې ورځو کې به یې د راټولولو او بازار ته د عرضه کولو چارې پیل شي. د ننګرهار د کانال رئیس پرویز علي له حکومت په دې ګیله مند دی چې ورته د پراختیا بودیجې د نه ورکولو په وجه یې د باغ کارونه د خنډ او ځنډ سره مخ دي، خو په کابل کې د اماراتو سفارت ته د خورما باغونو د جوړولو او ساتلو په برخه کې د مرستې طرحه ورکړی ده.
اماراتو سفارت ته مو مکمل طرحه مو ولیکله او طرحه مو کاملا د ولی صاحب لخوانه شریک شوه ده، او موږ امیدواری لرو چې په هغه برخه کې مرسته وشي. او د دینه علاوه زموږ چون د کانال استراتیژیک توجه په باغداري باندې ده، نو خورما هم ډیر اړین موضوع ده. موږ حتی الامکان کوښښ کوو چې هغه داخلي منابعونه استفاده
د زراعت او باغداري مسؤلین وایي که افغان حکومت او یا د اماراتو هیواد په ننګرهار کې د خورما باغونو جوړولو او پاللو په برخه کې پورا همکاری وکړي، نو د دغو باغونو حاصلات به د هیواد د نورو ولایتونو په بازارونو کې تر ډیره د خورما کمی پوره کړي.
د هټي فارم د خورما د نویو ونو د حاصل په اړه د روحلا انوري راپور و. 12:30 دی. د خبرونه په دوهمه نیمه کې قدرمن اوریدونکو د مخکښو ښځو په اونیس پروګرام کې له یوې مدني فعالې نسرین افضلی سره خبرې کوو.
ښځو ته د عامه پوهاوي ترینینګونه ورکول او دوی د خپلو حقوقو په اړه پوهاول په جندر برخه کې صحي برخو کې حقوق بشر
د دې خبرونې د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د سنا جرګې او پلاوی افغان ولسمشر سره په کتنه کې ویلي چې واشنگتن د سولې د هغه بهیر هرکلی کوي چې په ترڅ کې د ښځو د حقونو په ګډون په دې هیواد کې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې او د جمهوري نظام دوام خوندي سي. ولسمشر مانی په یو ټویټر کې لیکلي چې د ولسمشر اشرف غني سره دغه پلاوی تیر ماښام په ارګ کې وکتل. د 209 شاین قلوردو چارواکي په بلخ ولایت کې د 12 طالب وسوالو د وجل کېدو خبره کوي. د دغه قلوردو ویند حنیف رضایی د ویلمی په خبرولو ویلي چې تیر ماښام په چمتال ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتي او د هغوی پر مرکزونو د هوایي برید په نتیجه کې 12 طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تفصیلات نه کړي. د ننګرهار ځای چارواکي د تورخم د ګمرک د وایدو د ډیره دو خبر ورکوي. د ننګرهار د والی دفتر په ویلامی کې د تورخم د ګمرک د رئیس نوید بشریار په حواله لیکلی چې وای د دې ګمرک وایډ پورتس کې ل 15 میلیون څخه 2 میلیون افغانۍ ته لوړ شوی دی. شغل بشیر د دې پرمختګ دلیل په یاد ګمرک کې د تلرویش ساته خدماتو پایل بللی دی. د نړۍ یو شمیر هیوادونو د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو په وړاندې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په پام کې لري چې په یوه بیړنۍ غونډه کې دغه پوځي یرغل وڅېړي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې پرون پیل شول د ترکیې جنگي الوتکو د کورد وسلوالو پر مورچلو هوایي حمله وکړې او ځکني ځواکونه هم پر پوله واوښتل. پاندل کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې د ناتو د غړي ترکیې امنیتي اندېښنې د توجیه وړ دي، خو دا مهمه ده چې داسې اقدامات ونه کړي چې ورسره سیمه لا بې ثباته کېدای شي. او د جرمني په حالي ښار کې پروند يهودانو پر وای عبادت ځای او هغه ته نږدې په یو رستوران کې په ډزو کې دوه تنه وژل شول. مشکوک حمله کوونکي چې د پولیسو لخوا نیول شوی له حمله مخکې د ټولنیز رسنۍ لخوا د يهودانو ضد څرګندونې کړې وې.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو درنوریدونکو د مخکخه خزې د خبرونې مینوالو په سلامونو مارکلای کوم. بیا هم خوشاله يم چې ابزل بیا د مخکخه خزې د خبرونې واره ورسید او زه مریم توخی ساس بدرانه چوپړ کې ازره شوم. دوستانو زه یوازې نیم په خبرونه کې ما سره بیا هم مخکخه خزا فعاله خزر سره ده چې اغلی نسرین افضلی سیاسي او مدني فعال را سره ده. دوی ته به هم خراغلاس هم بیا دوی په کارونو باندې هم غږیږو. افضلی صاحب په سر کې تاسو خراغلاس هم وخت مو بخیر.
نړۍ مننه مریم جانې، خوشاله يم چې تاسو سره په برنامه کې ګډون کړی ده او ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
ها ډیره مننه کوم. علیکم سلامونه ته علیکم وایم. افضلی صاحب لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې اول به تاسو په زده کړو خبرې وکړو چې تر کوم کچې پورې مو زده کړې کړې دي او چیرته؟
مننه. زما اوس هم زه محصله یم، زه خپل دویم لسانس کې مې زده کړې کوم. اول لسانس زما د حقوق او علوم سیاسي برخه کې وو او دویم لسانس مې د اداري تجارت په برخه کې ده.
په کابل کې مې زده کړې کړې
وو. کابل کې
څومره وخت کې چې مدني فعالیت کوي؟
تقریبا شپږ کاله.
په کوم برخه کې؟
د ښځو ته د آګاهي یا عامه پوهاوي په اړه ټرینینګونه ورکول او دوی د خپلو حقوقو په اړه پوهاول په جندر برخه کې صحیح برخو کې حقوق بشر او د ښځو حقوقو همدغه برخو کې
څومره یعنی د شپه کالو کې مو څومره ښځو سره تاسو ملاقاتونه درلودل دوی سره د دوی په ستونزو باندې غږېدل یاستي د دوی ستونزې مې راخیستې دي
افغانستان کې داسې ده چې کله چې موږ د ښځو په اړه غږېږو نو دا یو ډېره لوړه کچه ده چې موږ به چې په خبرې پرې وکړو او دا په یو څو ټکو کې هم نه خلاصه کېږي ځکه د ښځو مشکلات په افغانستان کې که چېرته موږ په نظر کې ونیسو دا بې حد زیات دی او دې ته چې څومره پاملرنه شوې ده دا په ډېره ټیټه سطحه ده نو څومره فعالیتونه چې زموږ اړوند وو څومره چې فعالیتونه چې موږ په دغه څو ولایاتو کې کړي دي لکه ما چې ذکر کړی وو په د درې ولایتو کې چې غزنی ده کابل ده او بدخشان ده او همداسې همدارز بعضې نور ولایتونه لکه ننګرهار او قندهار او مزار په دغه ولایتونو کې چې کوم ستونزې خاصا ما په خپل ولایت کې چې زه هم د غزنی یم نو په دې کې چې ما پیدا کړی دي هماغه ستونزو ته به راشو چې موږ ویلی شو هماغه ستونزې
هغه به کومې ستونزې
اغه د ستونزې دي چې په اول سر کې امنیتی ستونزې دي ان سره کوم چې امنیتی ستونزې امغه مور دي ستونزې د چ په یو جامعې کې یا یو ټولنه کې چې فرزند غزنی ولایت ته په مغ غمنسه شوی دي کله چې موږ امنیتی ستونزې باندې بس کوو د سو بودر لري یا سو اړخه لري د بیلګې په توګه موږ وو یو د غزنی له سقوط نه چې سو کله مخ مخشوي وو سره لاغنه امنیتی چارواکي درې ورځې وروسته خبر شو چې د خپل یو غټ چالنج دا یا یو غټ ستونزه ده چې د غزنی ولایت اوسیدونکو سره مخ کیږي دویم غټ ستونزه چې هلته موجود ده د ښځو لپاره فرهنګي او کلتوري محدودیتونه چې ښځو لپاره بعض داسې خنډونه جوړوي چې هغوی نشي توانېدلی چې خپل زده کړې ترسره کړي یا خپله زده کړو ته پام وکړي یا هغوی یو هماغه څه هدف چې فرزند ځان ته یې غوره کړی یا ټکړی هغه ته ورسیږي او بل ده چې د ځوانانو لپاره د تعلیم او زده کړې د زمینې نشتون ده یا هماغه زمینه چې دوی ته باید چې فراهمه شي د دولت لخوا یا له مسؤلینو لخوا نه هغه په غزنی او اکثره ولایتو کې نه صرف غزنی د افغانستان په اکثره ولایتو کې نشته او بل دا چې بیکاري په اوج د حد کې رسېدلې ده یعنی اوښتې ده له هغه حده چې باید یا باید موجود اوسي یا هم چې شاید موجود اوسي ځکه په نورو پرمختللو هیوادو کې یا مخ په پرمختګ هیوادونو کې داسې ده چې هر څومره چې یو هیواد مثلا نور خواهونه مشکلات ولري اغوی حتما د ځوان طبقې ته یا د ځوانانو طبقې ته ډیر زیات پاملرنه کوي ځکه چې ټولنه په مغه باندې جوړیږي
تاسو په دې برخه کې چې مثلا تاسو فرهنګي ستونزې ویل چلته خزه ډیری فرهنګي ستونزې لري زده کړو ته نه پریخودل کیږي نور مسائل دي څه مخړیالته غزنی ولایت کې
موږ د دوی لپاره د دې حل لار لپاره البته په دې باندې موږ نه شو خلاصه کولای چې فرزن یو څوک ورزی د مدني فعال یا سیاسي فعال په توګه او د خلکو ته وایي چې عامه پوهاوی ورته ورکړ شي چې د یوې ښځې خاوند ته یا پلار ته یا ورور ته وایي چې د ښځې زده کړې هیڅ مشکلات په جامعه کې بار نه راوړي موږ په دې باندې هم نه شو خلاصه کولای ځکه دې ته یو اساسي او بنیادي تغییر ورته پکار ده چې موږ نور هم تلاش کوو همدغه تغییر د همدغه بنیادی او اساسي تغییر په دې جامعه کې رامنځته کوو خاصا د دغه سي بیرته پات ولایتو لپاره یا لری پراته ولایتو لپاره چې سند دولت لخوا توجه نه ورته کیږي نو همدغه عامه په هوی پروګرامونه موږ ته نیولې وو
هم کوم برخه کې عامه په هوی
دی حقوق بشر خپل دی خزو چې سره هم خپل حقوقونه پوي شي او دې لپاره چې خاوند یا پلار یا ورونه د دې سره رضایت وخی چې مثلا دوی هم باید چې په ټولنه کې فعال سهم ولري او کولای شي چې دوی زده کړې وکړي او خپل مغه اهداف ته ورسیږي کار وکړي او د دې پایس وګرځي چې ټولنه هم د دوی په واسطه پیشرفت وکړي
تاسو دغه اني ترننګونه ونی ول دغه ما په هوای مور کالته خزوتای یوازې خزوتای دغه ما په هوای نارینه او ته هم وچه هغه هم په دې باندې پوښي چې کله خزه یو خزه راوځي ټولنه ته کوم مشکل نه پیښوي
بالکل وو دوړه تای وو ام مناست بقیت هم نارینه
وو څومره ما سره تمام شول دغه اما په هواي بغزنی ولایت کې
سره رقم چې ما یادوري وکړه د بازي پروګرامونو چې مونږ ته نیولې دي یعنی سوې یا نورې داسې ټولنې دي چې دوی ته دغه امدار از پروګرامونه جوړوي دا مغه بنیادی مشکل نشي حل کولای ځکه چې دوی کچرته مونږ وغوړو چې فقط یو طبقه په نظر کې ونیسو چې دا زموږ د تاته پوشش لاندې ده نو به دې باندې موږ نشو کولای چې دا مشکلات ته حل کړو الا مګر هماغه سطح یا په یوه ډېره لوړه کچه باندې راشي د تاته پوشش لاندې راشي چې نور هم وکولای شي چې همدغه مشکلات ته حل کړو نو دا تر اوسه حل شوی نه دی څومره چې زه خپل کاروبار یا مثلا ویلای شم چې تر کوم حده موږ وتوانېدل چې دا مشکلات حل کړو زه نشم ویلای چې زه په کامله توګه و ناراضی یم
په بدخشان ولایت کې تاسو یادونه وکړئ چې بدخشان او کابل او غزنی اکثر وخت تاسو ورزیل ته فعالیتونه کوي بدخشان ولایت کوم څه پیدا کړل د خزو سنځو په اړه راته وای
موږ چې دا مشکلات په نظر کې نیسو دا لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړه دا صرف غزنی ولایت کې نه دی ځکه همدغه یو چشمگیر مشکلات دی یو جمله چشمگیر مشکلات چې په ټول افغانستان کې په سر افغانستان کې دا موجود دی په بدخشان کې هم ازل قیاس ام دغه رقم چغزنی کې دی غوی تم بعض لری پلاتو سیمو کې امنیتی مشکلات ته موجود دي هم کلتوري محدودیتونه ته موجود دي ام دغه رقم پر لکه څول وسوري چې نو مخسر شم چې بهارا کې وردو چې خپل اته په مرکز د فیض آباد کې هلته هم همدغه مشکلات موجود دي نو هغوی ته هم موږ همدغه رقم عامه پوهاوی پروګرامونه لرلو چې هغوی ته نسبتا له غزنی نه موثر تمام شو ځکه هلته بیا همدومره امنیتي مشکلات نشته لکه سره رقم چې غزنی کې دي
مخکې تاسو یادونه وکړه چې البته دا کارونه بسنه نه کوي او بنیادي کارونو ته ضرورت ده دا بنیادي کارونه به کوم کارونه وي
دا بنیادي کارونه هغه دي چې د حکومت لخوا د ځوان طبقې ته یا ځوانانو ته د کار زمینه او ته مساعده شي د دوی لپاره د تعلیم او زده کړې زمینه او ته مساعده شي چې څه خارج له هیواد نه وي څه خپل هیواد ماینس کې وي د کانکور پروسه شفاف شي د دوی لوړ زده کړو ته لاسرسي همدغه پروسه ته شفاف شي دوی ته ښوونځي جوړ شي دوی ته مکتبونه جوړ شي دوی ته کورسونه جوړ شي خاصا په همدغه لرې پراتو ولایتونو کې چې هلته اصلا د بیلګې په توګه موږ د غزنی ولایت چې ډېر له 1500 لري له هغو نه په 1200 کې تر اوسه د جنکیانو ښوونځي اصلا موجود نه دي یعنی دوی نشي کولای چې هلته زده کړې وکړي نو تر سو به اصلا داسې خو یو خبره نه مطرح کېږي چې یوه جلۍ کلتوري محدودیتو سره راشي له یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته مکتب ته لاړه شي داسې یو شی اصلا امکان نه لري نو دولت ته لازم ده چې همدغه مشکلاتو ته ډېره جدي پاملرنه وکړي خاصا د تعلیم په برخه کې او د ځوانانو لپاره د کار او اشغال ځای په برخه کې
دغه تاسې اوچت که د دوی البته دغه ستونزې مو راوړلې چا سره مشارکه کړې کنه
تر کومه حده چې موږ د دوی ستونزې شریکه کړې دي خو بیا هم دومره جواب نه ده مثبت جواب نه ده تو ورکړ شوی
اله څه کې بوري څه جواب ورکړ شو البته د ستونزې چې په غزنی کې د جنو خوانځي نشته د جنو له بیلا بیل ستونزې سره مخامخ دي
خو تر یو حده که موږ په نظر کې ونی سو د مثلا ک زه ورشم په هیڅ وی مدني یا سیاسي فعال په هیڅ چلته ورشم یو نهایتا سل یا 200 یا 300 کسان ته د چې ډیر شي 1500 کسان ته که چیرته زه همدغه اما په هوی پروګرامونه ورته مساعد کما یا له نړیوالو مسونه زفاند واخلم او دوی ته همدغه پروګرامونه پلیکم هغه همداسې انتشار کوي اما تاثیر هغه وخت کوي چې دوی وګوري چې دا واقعا همدغه د خزو زده کړې دی
آی همدغه درې ولایتونو سفر کړی د کابل غزنی بدخشان که نور ولایتونه هم په نظر کې لري چې لاړ شي هلته او مدني فعالیت وکړي او د خزو ستونزې راواخلي
څرنګه چې ما یاد کړو بغیر له دې ولایتونه څومره چې زما شخصي هدف ده زه غواړم چې په همدغه 34 ولایتو کې د دوی د هرې ښځې غږ ته زه اوچت کړم او غږ ته ورسېږم او مشکلاتو ته ورسېږم اما متاسفانه چې شاید هم از مال توانه به ډیر اوچاتی خو بیا هم موږ په شپو او ورځو کې همدا محاسه ده چې د هر هغه ستم دیده یا د ټولنې مشکلات چې لیدلې وي د هغو ښځو غږ ته رسیدګي وکړو او غږ یې اوچات کړو تر څو د لوړپوړو چارواکو غوږو ته ورسیږي
هلمند اورېدونکی په لاین کې ده بلې
السلام علیکم مریم توفی صاحب تاسو مرمنیا ته سلام علیکم جعفری د ټلیفون په لیکم
کور ودان جعفری صاحب مننه کور ودان جعفری صاحب مهرباني کوم پوښتنه لری
نن سلام کوم چې د یو پښتره می داو د مرمنیا چې د سولې پاک دا کوم پروګرام یا کوم نه کوم خدمات تر سره کړی دي او نو کانه نو دا پښتنه و چې ما زم تور خیمه مال ته کمی څه دی دی
ډیره مننه کو ګران اوروره
کله چې مونږ راشو اول خو مهم دومره نور مشکلات شته چې د سولې ته چې یو ډیر اړین شی هم ده په افغانستان کې خاصا چې اوس مهال خبرې پرې روانې دي او یا هم یو بې نتیجې ناستې سره سرته رسولې ده په بهرني هیوادونو کې نو د سولې په اړوند که چېرته مونږ خبرې پرې وکړو څومره مشکلات چې مثلا په ولایتونو کې موجود دي هم په مرکز کې موجود دي هغه ټول که جمع کړو هماغه امنیتي ستونزې چې ما په اول خبرو کې مې یادوري کړې نو سرچینه یې همدغه د سولې نشتوالی ده په دې اړوند مونږ خو داسې کوم خاص فعالیت ترسره کړی نه دی خو همدغه نور
یعنې د غږ چې اوچتوئ تاسې دغه ستونزې چې راخلئ علت یې همداره چې سوله نشته ده امنیت نشته که سوله او امنیت وي نو دغه ستونزې به ټولې حل وي
و بالکل یو منشه دی د ټولو مشکلاتو همدا خپله سوله هم ده که چېرته دا وه نو دومره مشکلاتو سره مونږ نه مخ کېدلو
مدني فعالان ډېر شوي دي او مدني فعالیتونه هم مدني ټولنې ډېرې دي داسې کیږي چې څومره چې په افغانستان کې مدني فعالان ډېر شوي هغومره ستونزې زیاتې شوي ستاسو په نظر ولې
د مدني ټولنې یا مدني فعال په معنا هر هغه کس چې ځان ته مدني فعال وایي هغه نه پوهېږي بعضې داسې کسان دي چې صرف د دې لپاره چې ځان په ټولنه کې مطرح کړي یا ووایي چې یو بل کس ورته ووایي چې فلانه کس مدني فعال ده اصلا فعالیتونه یې معلوم هم نه وي هغه ته نه ویل کېږي اما هر هغه کس چې د یو فعالیت لپاره یا د یو حق د غوښتنې لپاره غږ اوچتوي هغه ته مونږ ویلی شو چې او هغه غږ چې اوچتوي هغه به چې یو نتیجه هم ولري هغه کس ته مونږ ویلی شو چې مدني فعال دی او په اوس مهال کې چې مدني فعالان زیات شوي دي یا ډېر شوي دي او ورسره مشکلات هم ډېر شوي دي هغه هغه کسان دي چې صرف په انفرادي منافعو باندې بحثونه راګرځي یا همدغه فکر کوي چې انفرادي منافعو لپاره باید څه کارونه وکړي نه دا چې د یوه ولس د یوه کس غږ اوچت کړي
رازو د پوښتنې ته چې تاسې هم د دې ټولنې مېرمنې یاست یا په دې ټولنه کې ژوند کوئ او په دې ټولنه کې فعالیت کوئ تاسې خپله د کومو ستونزو سره کله مو چې مدني فعالیت پیل کړ کومو ستونزو سره مخ شوئ
له ډېرې مودې راهیسې کله چې زه خپل ولایت ته سفر کوم چې غزنی ولایت دی هلته همدغه څو ورځې مخکې هم چې ما آخري ځل سفر کول ما په ډېرو مشکلاتو سره هلته وتوانېدلم چې سفر وکړم او زما اکثرا مشکلات همدغه دي چې زه له بېلابېلو ستونزو سره له دې جملې نه امنیتي ستونزې دي او بعضې داسې ستونزې دي چې مثلا وایي یوه جلۍ ده فرض مثال که څوک نه یې هم راسره وایي چې ولې یوازې ده که څوک وي راسره وایي چې دا څوک ده نو دغه ستونزې موږ زه ورسره مخ شوې یم ډېره او بعضې نورې هم دا ستونزې دي چې هغه کوم غږ چې زه غواړم د غزني ولایت یا د نورو زبل شوي یا زپل شوي ښځو په اړه اوچت کړم هغه نه اورېدل کېږي اکثرا الا مګر زه ډېر زیات هڅه وکړم چې صرف د یوې ښځې غږ تر یوه هغه مرجې ورسوم چې هماغه مسؤلین دي هغه هم په ډېر زیات مشکل سره
ول نه اورېدل کېږي څوک یې نه اوري څه ځواب درکوي درته په پای کې
د دې اصلي منبع دا ده چې هماغه ښځې مشکلات په نظر کې نه نیول کېږي فرضاً ډېر سپک نیول کېږي په افغانستان کې دومره مشکلات موجود دي د دوی غږ اصلا لکه یو طوطي چې په یوه غټ جنګل کې چیغې وهي هماسې هم نه اورېدل کېږي
کله چې تاسې له ښځو سره لیدل په غزني ولایت کې بدخشان کې همداسې کابل کې یا نورو ولایتونو کې لکه قندهار ننګرهار مخکې یادونه وکړه تاسې څومره ښځې لیوالتیا لري چې هغوی د کوره بیرون راوځي زده کړې وکړي او کوم حق حقوق چې هغوی ته یعنې ورکړ شوی د هغه نه برخمن شي
څومره چې ما ولیدل بعضې داسې ښځې چې لکه مورال یې ضعیفه شوی اوسي د هغه کسانو لخوا چې مثلا دوی نه پرېږدي یا داسې ناهیلې شوی اوسي چې یا دوی ناامیده شوی دي دې لپاره چې فرضاً وایي چې موږ ماشومان دي کور ده دا
به څنګه کیږي بغیر دغه یو نیم خزو چې هغه درونن یعنی په خپل روحن غواړي چې مثلا ووزي په ټولنه کې درس زده کړي وکړي کار وکړي او دې بایس وګرځي چې خپل کورنۍ خپل ټولنه حمایت کړي به وجود یغه هم زه په دې عقیده یم چې سل په سلو کې د خزي غواړي چې همدغه رقم لیوالتیا ښیي چې ورسیږي او ځان یو ځای ته ورسوي
یوازې دا ستونزه به نه وي په ولایتونو کې البته چې هلته د ښوونځي نه وي یا هلته د هغوی د وظیفو دپاره نه پرېښودل کیږي هلته به بېلابېلې ستونزې هم ویل کیږي چې دي چې هلته یعنی ښځې په بدل کې ورکول کیږي ښځو باندې ډېرې پیسې اخیستل کیږي همدارنګه له بېلابېلو تاوتریخوالي سره مخ دي په دې برخه کې تاسې یعنی ومو لیدل ورغلی یا مو پوهاوی څه کار مو کړی کنه
په دې اړوند زما تل یوه خبره ده چې په افغانستان کې دغه کوم کلتوري مسایل چې دي او فرهنګي چې دي هغه چې دی حتی د اسلام په چوکاټ کې هم نه دی هغه د قانون په حیث پلی کیږي
بیا هم اوریدونکی لرو له ننګرهار نه او به ګورو چې څوک دی بله اسلام علیکم
کی پرسان از نه نیاره که تو دی اگر شما آدمی مردم یک بار پرسان شانه کنه نه نه تو شانه بگیرین بعد از یک راهنمایی کنه ای شما مردم تشویق کده می ای تو زنای تو او با امنیت شه گرفتن می تان خدا نه خاص سر دی دفتن داخته می شه یک جت می شه بگه این سوال ما بود
قربان
دیدی ورور دی سوال په جواب کې به زده سی وایم چې امنیت نیول دی مدنی ټولنه یا مدنی فعال وظیفه نه ده اما همدغه مشکل اخیستل کله چې یو خور په یو ولایت کې چې یا په داسې ولسوالۍ کې وي چې هلته امنیت اصلا موجود نه وي له هغې خور نه مثلا دغه مشکل یا پوښتنه کوي یا را اخلي تر هغه مرجو رسوي چې هغه د امنیتي ستونزو لپاره د حل لاره پیدا کولی شي یا همغه مشکل ورته حل کولی شي هسې موږ داسې یو لاره ورته لګلی شو اما داسې نه چې یو شخص چې هم زه په همدغه ټولنه کې ژوند کوم او هم هغه خور مې خو طبعا دغه مشکلات هم ماته شته من هستی وي افغان خزی یا جلی چې په ټولنه کې اوسېږي هم همیر خزی ته چې هغه هم هلته ژوند کوي یا په مغه مشکلات سره سر دوچار ده
ای خپل هدف ته رسیدلی یاست یا غلی افضلی کنه
تر اوسه ز خپل اهداف ته نه یم رسیدلی ځکه څنګه مدني فعالیتونه چې ما تر اوسه تر سره کړی دي هغه اهداف چې ما ورته لګلو تر اوسه په مکمله کچه ما غنه ترلاسه کړی
سره لدې چې د خزو وزارت شون لري مدني فعالان شتري کار کوي به هم خزې له بیلا بیل ستونز سره مخ دي خصوصا په ولایتو کې په ولسوالیو کې دلته لا تاسو بولئ چې ولی په دومره کلونو کې سره له دومره کارونو سره له دومره مدني فعالیتونو ټولونو وزارتونو بیا هم مشکلات شته
دلته عمومي مشکل یا مغه عمده مشکل چې مونږ ویلای شو دا دی چې په افغانستان کې یو خاص قشر په نظر کې نیول کیږي بعضې تبعیضونه دلته موجود دي بعضې تعصبات دلته موجود دي جنسیتی تبعیضونه هم شته دي او په اکثر ادارو کې چې مثلا دغه پروګرامونه مخ کې وړي چې عام پوهاوی یا ښځې د خپل حقوق په اړه خبرې کړي یا هم نارینه او ته د پروګرامونو ته تنظیم کړي چې دوی پوه شي چې د ښځو حقوق څه شي دغه کوم پروګرامونه چې دوی مخ کې وړي د دیاغه کسانو لپاره دی چې اکثریت په دې باندې پوهیږي مونږ هغه قشر په نظر کې نه نیسو چې د خبره مندي یا دغه معلومات ورته نشته چې ښځه هم حق لري چې زده کړه وکړي کار وکړي
رسو د پتی برخه کې مخکې هم د پښتنو کړه بیا پات شو تلیفون اړیکه چې نور تو افتری خوالي مثلا ښځو په بد کې ورکول کیږي په بدل کې ورکول کیږي پتی برخه کې تاسو هم په هواي ورکړای دا ناستستي خلکو سره څه موري دلیل خلکونه
bale هو دی اړوند مونږ خپل بعضی قومي شوراګان لګلې چې په همدغه ولایتونو کې چې موږ بعضی پروګرامونه تر سره کړی دي باغای لدینه چې همدغه پروژې چې موږ مثلا نخستی وي یا فندونه چې موږ دلو همدغه مو په لیکړی وسی خپل په ګروپی شکل د مشرانو جرګې موږ دلودلې بعضی کسان چې مثلا په مغه د ولسوالۍ په کچه مشران و هغه موږ ټول کړی دي سره له غو سره خبرې کړی دي چې دغه مسایل انجام څه شي ده او بل اخره نتیجه به د خزو لپاره چی شي نتیجه به دغه کسانو چې په بدل کې ورکول کیږي دغه کسانو لپاره چی شي او دوی آینده راتلونکي ژوند به څه رقم وسی، نو دا هم تر یو حد موثر تمام شوی دی. دلته
ډیر ستونزې په امداس ولایتو کې د ولور ډیرښت هم د چخو زبان ډیر پیسې اخیستل کیږي، او ډیر ځوانان د همدې کبله مجرد پات کیږي او ودونه نشي کولای چې بیا ډیر نورو کارونو ته مخه کیږي او نور ستونزې را پیدا کوي. په دې برخه کې هم په هوای ورکړی تاسې کورنۍ سره ناستستی مشران سره ناستستی کزن؟
نه، په دې برخه کې بیا موږ د ځوانانو لپاره خاص داسې جرګې نیول دي چې مشخصا همدغه قشر چې هغوی ته مو ویل چې خاصا د ولور په اړه د ځوانانو سره موږ ناستې لګلی، دې سره مو موږ خبرې کړې. دغه فامیلونه چې په هماغه آن واحد کې موږ ویلی شو چې یا په هماغه مقطع کې چې موږ همدغه عامه پوهاوی ورته ورکول چې خاصا د ولور مو د ولور په اکله، هغه دا داسې یو وخت و چې اکثره د دې ځوانانو غوښتل چې واده وکړي یا همدغسې مشکلاتو سره هماغه وخت کې مخ و چې موږ عملاً ورغلو، هماغه د جلۍ فامیل سره مو خبرې وکړې، ورته مو وویل چې د دوی مشکلات څه شی دي، کله چې دغه پیسې دي الک له کورنۍ نه یا خپل له الک نه دی ولور په نوم اخلي، دا کوم مشکلات منځته راوړي؟ لکه هغه مشکلات دا دي چې نو کله چې هغه پیسې واخلي د خلک هغوی په دې باندې نه پوهېږي چې په هغه پیسو باندې دوی کولی شي چې یو ښه ژوند ځان ته جوړ کړي، بغیر له دې نه چې څه چې هغه پیسې واخلي او دوی ناحقه مصارف وکړي.
او څنګه بیا ماسر تمام شو کنه؟
او هغه زموږ همدغه ناستې موثرې تمام شوې، هغوی هم په دې رضایت ښکاره کړو چې هماغه پیسې چې د ولور په نوم اخیستل کیږي دوی کولی شي په هماغه باندې یو نسبتا ښه یا لا ډېر ښه له اوسني حالت نه یو ژوند جوړ کړي.
د کومو لارو قناعت ورکړه، د کومو اصولونه، یعنی مشران مو دوی ته واسطه کړل، یعنې دینی اسلامي موضوعات مو ورته مطرح کړل، کوم موضوعات مو دوی راضي کړل؟
که دوی ته مو که یو چاته مثلا داسې یو دلیل وړاندې کړو، داسې یا دلیل یا هم دلایل وړاندې کړو چې دوی هغه باندې قناعت وکړي، فرضاً موږ هغوی ته وویل چې دې پیسو باندې چې دوی کولی شي چې خپل ژوند جوړ کړي، خپل کور جوړ کړي، آینده یو څه مصارف تامین کړي، دا دلایل موږ ته وویل. او ورته مو ویل چې دا پیسې چې کله تاسې واخلئ تاسې به یله یو څو ورځو مصرف وکړئ، په هغه هم په هغه وخت کې چې دوی خو هسې هم زاړه دي او شاید داسې بل کسم ولري چې حمایه کوي، اما دا کسان چې نوی ژوند جوړوي دوی ته لازم ده چې لا حمایه شي. نو په دې همدا خاطر باندې دغه رواجونه موږ ته ویل چې یا له منځه ویسي یا هم له منځه نه شي وړی، حداقل تر یو حده پورې راټیټ کړي.
نور څه پلانونه لري چې نور به خصوصه کوي؟
زما پلانونه دي، ما د آینده د کارو په اړه دا دی چې لومړی سر کې خو زما د فعالیتونو یا زموږ د تیم د فعالیتونو د پوښښ سطر لوړول دي. دویم همدغه عامه پوهاوی چې موږ په فعلاً په دغه کمه ولایاتو کې موږ ترسره کړي دي، دا په نورو ولایاتو کې هم ترسره شي. زما اصلي هدف، اصلي موخه مې د دې مدني خوځښت لپاره یا فعال اوسېدلو لپاره دا ده چې زما د هیواد هره هغه ښځه چې غږ یې نه دی اورېدل شوی، تر هغه مرجع چې د هغې مشکل حل کولی شي، تر هغه ځایه ورسېږي او واورېدل شي او مشکل یې حل شي. په دویم او دریم قدم کې زما ډیر زیات فوکس په دې باندې چې خاصا ځوانانو ته او په ځوانانو کې هم ښځو ته بیا د دې زمینه مساعده کړو چې لوړې زده کړې وکړي او دوی د بهرني وادو ته د تګ لاره مساعده شي، چې دوی په تحصیلي بورسو باندې وکولی شي چې لاړ شي خارج کې زده کړې وکړي او بېرته راشي، د هغه ثمره په افغانستان کې وښودل شي چې دوی څومره دستاورد لري، څومره مثبت، څومره ښه تمامېدای شي افغانستان ته.
خپل خویندې څومره یعنی دغه برخه کې ونډه لري چې خپل غږ اوچت کړي او خپل حق وغواړي؟
خویندې هم زما په فکر ډیر زیات غواړي چې په دې اړه کې فعالیتونه ترسره کړي یا خپله په ټولنه کې یو داسې فعال رول ولري چې دوی وکولی شي چې دولت هم په دوی حساب وکړي او نور قشم په دې باندې حساب وکړي. لکه یو ژوندی مثال به زه تاسو ته ووایم، کله چې زه غزنی ته تللی وم دلته څو دانې ښځې وې چې ما ته یې وویل حداقل موږ غواړو چې تا غوندې وشو، یعنی ته وکولی شي تا غوندې
کار وکړو، ټولنیز
فعالیت. نو دغه یو مثال و.
ډېره زیاته مننه کوم اغلې افضلي چې راغلې خبرونې ته او ښه موضوعات موږ سره شریک کړل.
کور ودان
ایله کوم تاسو نه ډیره مننه
مننه کوم دوستانه تاسو نه هم چې تر دې د مزمن ملتیا وکړه د غوړيجون کنه مننه کو چاړي کې ونیولې نو دا د مخه خزي خبرونه تاسو وړاندې کړه تر بیا چې پنور خبرونه کس تاسو بزرګ کزې یو تاسو په لاس پرو علامه ملشه
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آمدن کل تنظیمای زور است کبیش
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو